دی یو استودیو غرمنۍ خبری خبرونه.
سلام ستړي مشه صفی الله ستانگزایم د ازادي رادیو د 12 بجو خبری پروگرام ته مخ راغلاست وایم. وړاندې د مطالب خبرو. حکومت وایي د دینی عالمانو او قومي مخورو یو جرګه طالبانو ته ورلیږي. د غزنی قومي مشرانو او دینی عالمانو په طالبانو غږ وکړ چې اور بند وکړي.
که ته ورور وژنه بند کړې، که ته یو اور بند لاړ چې افغانان داسې پټې سترګې خلک نه دي، تا ته به په ډېر قدر او عزت قایل شي.
په دویمه نیمایي کې اونیز بحث د جګړو په زیاتېدو او له پاکستان سره د اړیکو په ترینګلتیا څرخیږي.
پاکستان زموږ تر ټولو لوی ګاونډی هیواد دی. د دې هیواد سره تهاجمي رویه کومه فایده به ونه کړي.
او د نړیوالې شدیدې ډیپلوماسۍ سربیره د دې نښې نه لیدل کېږي چې د اسرائیل او حماس جګړه ودرول شي. تر هر څه مخکې خبرونه له احمد شیبر اورو.
کابل وشخابات د ټاپی گاز د نلیکې پر پروژې خبري وکړې. افغان ځواکونه په فاریاب کې د پاکستانیانو په ګډون د نشتې شلو طالبانو د وژلو ادعا کوي. او د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د جګړې د درېدو لارې چارې څېړي. بشپړ خبرونه. د افغانستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ټاپی د ګاز د نلیکې د رغونې د راتلونکو پړاوونو په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې چې نن وختي خبره شوه ویلي چې محمد حنیف اتمر او رشید مریدوف پرون په ټلیفوني خبرو کې د سیمه ییز اتصال د لویو پروژو په تېره د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د لیږد د نلیکې د تطبیق پر اهمیت او همداراز د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په نورو برخو کې د اقتصادي همکاریو په اړه خبرې کړې. بیان زیاتوي چې ښاغلی مریدوف ښاغلی اتمر ته د ټاپی د پروژې د راتلونکو پړاوونو د کار د پرمختګ لپاره د ترکمنستان د تیاریو په اړه معلومات ورکړل. د بشري حقونو د څار ټولنې خبرداری ورکړی چې د امریکا سنات په روانه اونۍ کې یو وړاندې شوې لایحه شایي بالاخره د افغان میرمنو او نجونو لپاره د مالي ملاتړ د بندېدو باعث شي. په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب په نوم د دواړو ګوندونو لخوا وړاندې شوې لایحه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر معزفوي چې په کال کې دوه ځلې د افغان میرمنو او نجونو د حقونو د وضعیت په اړه کانګرس ته راپور ورکړي. دا لایحه د افغان ښځو د خوندیتوب په هدف جوړه شوې، خو په عین حال کې دا خبرداری هم ورکوي چې که د افغانستان راتلونکی حکومت د دې حقونو له تضمین څخه ډډه وکړي نو امریکا به خپلې مرستې بندې کړي. د بشري حقونو د څار ټولنې په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان له اوسني او راتلونکي حکومت سره د ښځو د حقونو په مسله کې حساب کتاب مهم دی، خو دا ټولنه زیاتوي مرستندوی هیوادونه دي دا یقیني کړي چې که د افغانستان د راتلونکي حکومت د احتمالي سرغړونې په صورت کې خپلې مرستې کموي نو باید په داسې طریقه یې کمې کړي چې افغان ښځې زیانمنې نه شي. شاهین 209 قولی اردو په فاریاب کې د درې پاکستانیانو په شمول د 19 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي. د دې قولی اردو ویان حنیف رضایی نن رسنیو ته وویل چې دا کسان پرون مازدیګر د پښتونکوټ ولسوالۍ د خواجه ناموسی په سیمه کې وژل شوي دي. رضایی زیاتوي چې د هوا له لارې په دې برید کې د بالامرغاب او المار لپاره د طالبانو د نومول شوي ولسوال په ګډون د دې ډلې یو شمېر مهم کسان وژل شوي دي. د رضایی په وینا په دې وژل شویو کې درې پاکستانیان دي. رضایی وویل چې پر دې طالبانو هغه وخت برید وشو چې دوی پر فاریاب د حملې لپاره غونډه جوړه کړې وه. طالبانو تر اوسه دا خبر تایید کړی یا رد کړی نه دی. د ګوانتنامو زندان یوه 23 کلن پاکستانی بندي ته خبر ورکړل شوی چې له 14 کلن بند وروسته خوشې کیږي. سیف الله پراچا پر امریکا ته 2000 لومړي کال د سپتمبر د 12 د تروریستي حملو له دوو طرحانو سره د مرستې په تور نیول شوی و. شلبي سولیوان بینیس چې په نومبر میاشت کې د زندانیانو د ارزونې د بورډ په غونډه کې د پراچا د مدافع وکیل په توګه برخه اخیستې وه، پرون دوشنبه وویل چې دې بورډ د ده موکل او دوه نورو بندیانو ته خبر ورکړ چې برات یې ورکړی دی. دوه نور بندیان یو 45 کلن عبدالربانی دی چې هغه هم پاکستانی دی، او دوهم 40 کلن یمنی عبدالرحیم عثمان دی. د امریکا دفاع وزارت په ګوانتنامو کې د امریکا له پوځي زندانه د دې کسانو د خلاصون د تایید په اړه د ازادي راډیو ایمیل ته ځوابونه وایه، خو مدافع وکیل سولیوان بینیس ویلی چې د پراچت خلاصون په وړاندې هیڅ خنډ نه دی پاتې او دا فکر کوي چې نوموړی په راتلونکو څو میاشتو کې په پاکستان کې خپل کور ته ستنېدلی شي. ټاکل شوی دی چې نن د ملګرو ملتو امنیت شورا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د روانې جګړې د درېدو پر لارو چارو بیړنۍ غونډه وکړي. په څه باندې یوه اونۍ کې د دې جګړې له کبله تر 200 ډېر کسان وژل شوي دي. د دې سربېره چې د دې جګړې د درېدو غږ له هر لوري په جګېدو دی، د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ناوخته وویل چې ځواکونه به یې په غزه کې د ترهګرو ځایونه تر هغو په نقشه کوي چې د اسرائیل ټول اتباع خوندي شي. د سپین ماڼۍ په بیان کې راغلي دي چې ولسمشر جو بایډن د دوشنبې په ورځ له صدر اعظم نتنیاهو څخه د اوربند غوښتنه وکړه. ولسمشر بایډن تر دې مخکې هم ورته غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې دا د اسرائیل حق دی چې له خپلې خاورې د توغندیو دفاع وکړي. په ورته وخت کې د سپین ماڼۍ په بیان کې راغلي دي چې اسرائیل دې د بېګناه ملکیانو د خوندیتوب لپاره ډېرې هڅې وکړي. د اسرائیل پوځ وایي چې حماس او نورو فلسطیني ډلو شاوخوا 3350 توغندي له غزې د اسرائیل لور ته ویشتلي دي او یوازې دوشنبه 200 فایر کړي دي. د اسرائیلي پوځیانو په وینا د دغه هیواد د هوایي ځواکونو او توپخانې د ډزو پر مهال لږ تر لږه 130 وسلوال وژل شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې د دې جګړې له امله تر 8000 ډېر فلسطینیان په غزې کې د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي او نورو 2500 کورونه له لاسه ورکړي دي. اسرائیل د می په لسمه وروسته تر دې پر غزه بمباري شروع کړه چې حماس له غزې د اسرائیل په لور توغندي وویشتل. د یوې نوې څېړنې له مخې پر مځکه د مرغانو شمیر څه باندې 6 برابره د انسانانو تر شمیر زیات دی. د استرالیا ساینس پوهانو د امریکا د ساینس د ملي اکاډمۍ په خپرونه کې یوه څېړنه خپره کړې ده چې پکې راغلي دي د مځکې کره د شاوخوا 50 میلیارد مرغانو کور دی. جرمني اژانس خبر ورکوي چې په سیډنی کې د نیو ساوت ویلز پوهنتون له لوري څېړنه په نړۍ کې پر 9200 ډوله مرغانو شوې ده چې د دې څېړنې له مخې دا شمېره د ټولې نړۍ د 290 کې مرغانو استازیتوب کوي. د څېړنې له مخې د ځینو مرغانو شمېر زیات دی او یو شمېر یې ډېر لږ دی. تر ټولو ډېر مرغان مرغۍ دي چې شمېر یې 1.6 میلیاردو ته رسېږي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو .com کې ولولې. رازو لمړی مطلب ته. ډیر زر به د دینی عالمانو او قومي مخاورې و جرګه له طالبانو سره د سولې په اړه مخامخ خبرې وکړي. په سیاسي چارو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سلاکار محمد اکرم خپلواکوي خاغلی غنی له هغه وړاندیز هرکلی کړی چې لمخې دینی عالمان او قومي مشران طالبانو ته جرګه کیږي او ترې د سولې په اړه د ارادي او وضاحت غوښتنه کوي. خاغلی خپلواک ازادي راډیو ته وویل د ولسونو دا جرګه به مثبتې پایلې ولري او د سولې د راتلو سبب به وګرځي. جزئیات په دغه راپور کې.
یو شمیر دینی عالمان او قومي مخاور غواړي د سولې په اړه د مخامخ خبرو لپاره طالبانو ته جرګه شي. په سیاسي چارو کې د جمهوري ریاست سلاکار محمد اکرم خپلواک وایي دا وړاندیز یو شمیر دینی عالمان او قومي مشرانو له ښاغلي غنی سره په لیدنه کې کړی او جمهور رئیس غنی هم ترې هرکلی کړی. ښاغلي خپلواک د سټېشن په ورځ ازادي راډیو ته وویل دینی عالمان او قومي مشرانو جمهور رئیس غنی ته ویلي دوی به په دې جرګه کې له طالبانو د سولې د ارادي او نورو موضوعاتو په اړه وضاحت وغواړي.
دوی د دې غوښتنې چې مقابل لوري ته هم لاړ شي هرکلی وکړو او دا یو مثبت قدم دی چې څنګه علما قومي مشران د دواړو خواوو سره په همدې موضوع باندې ولګېږي، هم د وساطت منځګړیتوب او هم وکولای شي څنګه پروسه مکمل افغاني ولسي کړو او تر څو چې موږ یو باثباته او دوامدارې سولې ته ورسېږو.
اکرم خپلواک زیاتوي د ولسونو دا جرګه به مثبتې پایلې ولري او د سولې د راتلو سبب به وګرځي. د جمهور رئیس غنی د سلاکار په خبره دا جرګه دینی عالمانو او قومي مشرانو لخوا جوړیږي او پر همدې بنسټ یې ټولې چارې ولسي دي او ژر به یې نور جزئیات روښانه شي. طالبانو تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي له هر هغه ګام هرکلی کوي چې د سولې خبرو د پرمختګ سره مرسته کوي او له مخې تاوتریخوالی پای ته رسېدی شي. د دې وزارت ویاندي ناجیه انوري نن ازادي راډیو ته وویل
په ټولو کې د افغانستان دولت رهبری او د ملي مسالې عالي شورا په دې هڅه کې ده چې له هغې ټولې کړنلارې څخه استفاده وکړي ترڅو یو پایدار سولې ته ورسیږو.
که څه هم طالبانو ته د تلونکي جرګه ولسی ده، خو له دې وړاندې افغان حکومت پر دې ډلې غږ کړی چې هر ډول غواړي د سولې خبرې مخته یوسي دوی چمتو دي. تر دې چې جمهور رئیس غنی ویلي حاضر دی چې له طالبانو سره هر ځای چې دوی وغواړي د سولې مخامخ خبرې وکړي، خو طالبان بیا وایي د سولې د خبرو ادرس معلوم دی او پر حکومت تور لګوي چې د دې خبرو پر وړاندې خنډونه جوړوي. هغه دا چې افغان حکومت یې ردوي.
جنگ دی ولک سوله
سوله او ملی یوالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وربشو غزنی ته هلته د ولسونو د ویلوې غونډې په ترڅ کې له افغان دولت وسلوالو طالبانو د اوربند او دایمي سولې د ټینګښت غوښتنه وکړه. دوی وویل روانه جګړه هیڅ اسلامي ارزښت نه لري او یوازې مسلمان وژنه پکې ترسره کیږي. په دې غونډه کې د دولتي چارواکو ترڅنګ د غزنی او شمیر قومي مشرانو، مدني فعالانو، میرمنو او سلګونه ولسي کسانو ګډون کړی و. نور حال په دغه راپور کې.
په غزنی کې د قومونو ترمنځ همغږي، د نظام او جمهوریت ملاتړ، د اوربند د چنګښت او دایمي سولې د غوښتنې په عنوان یو ولسی غونډه ترسره شوه. په غونډه کې د دولتي چارواکو او ولایتي شورا وکیلانو ترڅنګ له غزنی مرکز او ولسوالیو څخه سوونه تنه قومي مشرانو، مدني فعالانو، میرمنو او ولسی خلکو ګډون کړی و او ځینې ویناوي وکړي. ویناوالو وویل سوله د افغانانو هیله نه بلکې مرام دی او غواړي چې په خپل هیواد کې دایمي سوله راولي. قومي مشر او د ولایتي شورا بخواني وکیل نادر خان ګیروال وویل
سولی تراسا سول هواکا اوربند وکا امپیاز له غو پاد واخلا کتو افغانان لزان سره ومني کتو جا افغانان ومن سره چه کتو افغان ته ورور وایه کتو ورور وزن نه بند کې کتو یو اوربند لال چه افغانان داسې پټستر کې خلق نه دي تا ته به پټیل قدر او عزت قائل شي.
په دغه غونډه کې له مرکز کابل څخه د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محب الله سمیم په مشرۍ یو پلاوی برخه اخیستې وه. ښاغلی سمیم په خپلو خبرو کې وویل تاسو نن خپل مسؤلیت په ښه شکل ادا کړ چې په دواړو لوریو مو غږ وکړ تر څو جګړه پرېږدي، دایمي اوربند او سوله وکړي. هغه زیاته کړه ټول دینی عالمان او قومي مشران په خپلو سیمو کې کولای سي چې د حکومت په استازولۍ له طالبانو سره د دایمي اوربند او سولې په اړه خبرې وکړي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس د سولې لپاره کاملا اراده لري. موږ په دې هیواد کې سوله غواړو، امن غواړو، ثبات غواړو، خو داسې سوله غواړو چې په هغې سوله کې د موږ ټول پخواني ارزښتونه خوندي وي، د شلو کلونو لاسته راوړنې مو پکې خوندي وي، موجوده نظام او جمهوریت پکې خوندي وي.
د غزنی ولایت مرستیال او سرپرست ولی ډاکټر محمد امین مبلغ هم په خپل خبرو کې د سولې په تړاو د افغان حکومت هڅې وستایلی او زیاته کړې چې ولسمشر محمد اشرف غنی غواړي په افغانستان کې دایمي اوربند او سوله وسی. غل ټولو ګاونډیو هیوادونو غوښتل چې په افغانستان کې د نور لاسوهنه پرېږدي. په دې وروستیو کې جګړو زور اخیستی چې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترڅنګ ډیری ولسی خلکو ته هم پکې مرګ ژوبل اوړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
په هرات کې درې تولیدي کارخونې پرانستل شوې چې سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. فواد احمدی نن آزادي رادیو ته وویل چې دغه درې تولیدي کارخونې د هرات په صنعتي ښارګوټي کې په تولیداتو پیل کړی. نوموړي وویل چې په دغو کارخونو باندې نږدې 10 میلیون امریکایي ډالره پانګونه شوې. د یادو کارخونو په پرانستلو سره 1500 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي هڅه روانه ده څو په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته کارخونې جوړ شي. دغه فابریکې د ایسکریمو جوړولو، بسکیټو او لبنیاتو په برخو کې فعالیت کوي. د اقتصاد وزیر نن د سی جی ټی ډی په ناسته کې د اقتصادي ودې او سوداګرۍ لپاره د معلوماتي ټکنالوژۍ ونډه اړینه وبلله. د دغه وزارت ویان صبور نلیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د اقتصاد وزیر کریمه حامد فاریابی د ساینس ټکنالوژۍ ودې کمیسون د نړیوال سازمان په 23مه ناسته کې په انلاین ډول ګډون وکړ. میرمن فاریابی د افغانستان اقتصادي وده له ټکنالوژۍ سره تړلې وګڼله او په دې برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. معلوماتي ټکنالوژي چې بنسټیزه برخه یې د انټرنیټي شبکو شتون دی، په نړۍ کې د اقتصادي ودې، کارموندنې، د بشري سرچینو د ظرفیت جوړولو، د سوداګرۍ پروسې په ګړندۍ کولو او د دولتونو په برېښنایي حکومتولۍ کې مرسته کولای شي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر اووی افغانۍ 55 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاونډ 101 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1015 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 3.89 افغانۍ.
وربشو غزه ته په غزه کې د اسرایل او حماس ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوال شدید ډیپلوماسۍ سره سره د دې نښې نه لیدل کیږي چې جګړه به ودرول شي. اسرایل تیره شپه په غزه کې پر څو ځایونو بمباري کړې او حماس هم د اسرایل په لور توغندوی بریدونو ته دوام ورکړی. ملګرو ملتونو سازمان ویلي په غزه کې نږدې 40,000 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. نور حال په دغه راپور کې
د نړیوالو هڅو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په بیړنۍ غونډه کې د غزې پر وضعیت خبرې کوي. دغه راز د امریکا ولسمشر جو بایدن هم د غزې او اسرایلو ترمنځ د اوربند ملاتړ کړی دی. سپینه مڼۍ وایي ښاغلی بایدن دا غوښتنه پرون دوشنبه د اسرایلو له صدراعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې وکړه. د سپینې مڼۍ په بیان کې راغلي چې بایدن له نتنیاهو سره په خبرو کې همداراز د فلسطیني ډلو د توغندوي حملو په وړاندې د خپلې دفاع لپاره د اسرایلو د حق پر قاطع ملاتړ ټینګار وکړ. بایدن له دې مخکې هم ورته څرګندونې کړې او د دې تر څنګ چې په اصولو کې د اوربند پلوي کړې وه د توغندوی بریدونو په وړاندې له خپل ځان څخه د دفاع په برخه کې د اسرایل د حق کلک ملاتړ کړی دی. د سپینې مڼۍ ویاندې جینساکي خبرلانتو وویل امریکا د اسرایل او فلسطینیانو ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو هڅو ته ژمنه ده. میرمن ساکي وویل دا نشي کولی د ټولو هڅو جزئیات اوس څرګند کړي. په غزه کې د روان تاوتریخوالي د پای ته رسولو د هڅو په ترڅ کې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د سیمې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي هادي امر سره په کتنه کې له واشنګټن غوښتي چې د اسرایل د یرغل په وړاندې اقدام وکړي. د بایډن د ادارې د ملي امنیت سلاحکار جک سولیوان پرون وویل د اسرایل او مصر د ملي امنیت له سلاحکارانو سره خبرې وکړي او زیاته کړه چې واشنګټن شدیده ډیپلوماسي مخته وړي. د فرانسې او مصر ولسمشران ایمانوئل مکرون او عبدالفتاح السیسی و اوربند ته د رسیدو هڅه کوي او غواړي چې د اردن ملاتړ خپل کړي. دغه راز به د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران هم نن په بیړنۍ غونډه کې په غزه کې د راپورته شوي تاوتریخوالي په اړه خبرې وکړي. د دې ټولنې د بهرنۍ سیاست مشر جوزف امبورل په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې ګړندۍ کړې دي. بلور ته په غزه کې د دې نښې نه ښکاري چې جګړه دې ژر ودرول شي. په غزه کې د اسرایل او فلسطینیانو جګړه دوهمې اونۍ ته غځېدلې او له 200 زیات کسان پکې وژل شوي دي. د فرانس پرس د راپور له مخې اسرایل تېره شپه په غزې تړانګه کې پر یو شمېر ځایونو بمباري وکړه چې په نتیجه کې 2 ودانۍ ویجاړې شوې. د دغو بمباریو په نتیجه کې سړکونو او نورو تاسیساتو ته هم زیان رسېدلی او برېښنا هم پارچاو شوې ده. د اسرایل پوځ وویل حماس او نورو فلسطیني ډلو له غزې شاوخوا 3,350 توغندي ایښتي چې 200 یوازې پرون دوشنبې توغولې دي. پوځ دغه راز ویلي چې د اسرایل په هوایي او د توپونو په بریدونو کې لږ تر لږه 130 سخت دریځې وژل شوي دي. په غزه کې جګړو د یوه بشري ناورین د رامنځته کېدو خطر هم زیات کړی. ملګرو ملتونو ویلي چې له 8,000 زیات کسان په سیمه کې له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي او 2,500 کسانو هم خپل کورونه له لاسه ورکړي دي. اسرایل د می په لسمه پر غزې بریدونه وروسته له هغې پیل کړل چې ورڅخه د اسرایل پر لور توغندي وویشتل شول. په غزه کې د وژل شوو کسانو شمېر 212 ته لوړ شوی چې 1,000 ماشومان دي. دغه راز له 1,400 زیات کسان هم ټپیان شوي دي. اسرایل هم خپل لور ته د یو ماشوم په ګډون د 100 کسانو مړینه تایید کړې ده. د توغندوی بریدونو په نتیجه کې په سلګونو کسان ټپیان شوي دي.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
ازادي رادیو ته په 12.9 منځنۍ څپه او اف ام 100.5 باندې غواکیاست. همدارنګه ازادي رادیو .com کې زموږ خبرونه د سهار لو د ماښام تر وو خپریږي. که انټرنیټ مو خوي نو لطفا هلته هم اوریدلی شئ. وربشو بلخ ته، د بلخ یو شمېر اوسیدونکي وایي د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ ورو ده. په بلخ کې د برېښنایي تذکرو د اخیستنې د مرکزونو یو شمېر مراجعین شکایت کوي چې په دغه پروسه کې ځنډ دوی په نورو دولتي ادارو کې هم له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د افغانستان د ملي احصایې او معلوماتو اداره هم دا ستونزه مني، خو وایي علت یې دا دی چې په دغه ولایت کې د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه کم دي. نور جزئیات په دغه راپور کې چې له بلخ را لېږل شوی.
د بلخ یو شمیر اوسیدونکي په مزار شریف ښار کې د الکترونیکي برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ په وروالي نیوکه کوي. د برېښنایي تذکرو د ویش د مرکزونو ځینې مراجعین له هغه څه چې په دغه مرکزونو کې مالی فساد، اداري ضعف او د کارمندانو کمکاري بلل کېږي شکایت لري. خالد جباری څلور دیرش کاله عمر لري او د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي چې درې میاشتې کېږي چې د برېښنایي تذکرو د اخیستو فورم یې ډک کړی، خو تر اوسه یې تذکره نه ده اخیستې. خالد ازادي راډیو ته وویل:
میخواستم یک ماه پیش
غوښتل مې چې یو میاشت د مخه ایران ته ولاړ شم. د الکترونیکي تذکرې د نه لرلو په خاطر ونه توانېدم چې پاسپورت واخلم. اوس مې تحصیلي برنامه یو کال وځنډېده.
جمشید سجادی اووه دېرش کاله عمر لري او د بدخشان ولایت د وردوج ولسوالۍ اوسیدونکی دی. سجادی خپل ورور څلور میاشتې د مخه د بلخ په زارې ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه پوسته د طالبانو په یوه برید کې له لاسه ورکړ. دی وایي چې له دریو میاشتو راهیسې نه دی توانېدلی چې د ورور د کورنۍ غړو او ورسې ته د بلخ د شهدا او معلولینو له ریاست څخه مالی امتیازات واخلي.
دولت ولبرې ورسې شهدا او
دولت شهدا او معلولینو ورسو ته تر څو چې برېښنایي تذکره ونه لري تقاعد نه اجرا کوي. زه له بدخشان څخه درې میاشتې کېږي چې راغلی یم او دلته لا هم سرګردان یم. کار مې بې پایلې دی.
د بلخ اوسیدونکي وایي چې هیڅ دولتي اداره د خپلو کارمندانو لپاره معاشات، امتیازات او مالی حقوق له الکترونیکي تذکرو پرته نه ترسره کوي. د بلخ اوسیدونکي وایي چې د برېښنایي تذکرو د ویش د مرکزونو کموالی او همداراز د فساد شتون سبب شوی چې شتمن او بانفوذه وګړي نسبت عادي خلکو ته ژر تذکره واخلي. جواد اسخری د بلخ د عامې روغتیا ریاست کارکوونکی دی چې اوس یې الکترونیکی تذکره اخیسته. د داسې وویل:
ما وقت فرم آنلاین خانپوری کردم تقریبا یک ماه تیر شد.
ما چه کلا آنلاین فرم ډک کرد نو یوه میاشت پته موم خودو یاری کرا سرا و ننیوله. بیا زه خپله مرکز ته ورغلم. هلته مې یو کمیشن کار ته پیسې ورکړې. په درې ورځو کې راته بایومتریک خلاص کړ او په پنځلس یا شلو ورځو کې مې تذکره راغله.
بلخوا بیا د افغانستان د احصایه او معلوماتو د ملي ادارې ویانده روینا شهابی وایي چې دا اداره هڅه کوي د خلکو ستونزې ژر حل کړي. آغلی شهابی وویل چې په بلخ کې د تذکرو د ویش د مرکزونو د کموالي پیلت دا لړۍ یو څه ورو پرمخ ځي. هغې د تذکرو د ویش بهیر الکترونیکي او آنلاین وباله او زیاته کړه چې په همدې دلیل هیڅ ډول درغلۍ پکې نه ترسره کیږي. د وویل:
نوبت دهی از طریق سیستم است. یک مشکل جدی که ما داریم ای است که تقاضا سطحش بسیار بلند است و ما در حال حاضر در بلخ سه مرکز فعال داریم. دو مرکز دیگه به زودی در بلخ افتتاح میشه.
په افغانستان که در الکترونیکی تذکرو دویش بهیر در ولسمشر غنی دی و تقنینی فرمان پر اساس کابو دری کلوران در په کابل که پیل شو او اوس د بلخ په ګډون د هیواد په ټولو څلور دېرش ولایتونو کې فعال مرکزونه لري.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغانه ښځه د شلو کلو مخکې حالاتو سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارته زه ډیر نه خوښوم چې ګډون نه وکړم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالبې ویډیوګانې
چوپانه او دریا په کندهار او هلمند سیمه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د سولې په خبرو کې لپامه ونه غورځول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصرې واورئ.
هشت صبح رسپانی د فریاب د نوی والی ګمرل کېدو پر سر د حکومت او ملي جنبش ګوند ترمنځ تقابل ته په اشاره لیکنه کړې ده. د لیکوال په باور که د خبرو له لارې دغه لانجه هواره نه شي د وسلوالي نښتې امکان لري نه دی چې بیا به یې کنټرولول ستونزمن وي او ناوړې پایلې به ولري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غني نږدې یو میاشت وړاندې محمد داود لغمانی چې پخوا د لښکرګاه ښاروال و د فاریاب د نوي والي په توګه وګماره. ورسپانی لیکلی دغه ګمارنه د جنبش ګوند له سختو عکس العملونو او مظاهرو سره مخ شوي، خو جدي اړتیا ده چې د ستونزو د خبرو له لارې هواره شي. له بلې خوا لیکوال د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم هغه څرګندونې راخیستې چې د جنبش ګوند پلویانو ته یې امر کړی چې ولایت مقام ته د محمد داود لغمانی د ننوتو مخنیوی وکړي او آن ورته یې د ډزو اجازه ورکړي، او ویلي چې ترک تباران اوس یوازې نه دي او د ترکیې په شمول ګڼ هیوادونه یې ملاتړ کوي. خو لیکوال ټینګار کوي چې د هیواد روانو حساسو شرایطو ته په کتو باید د جګړې مخه ونیول شي او د تفاهم له لارې ستونزه هواره شي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي سره له دې چې د تیر اختر تر اوربند وروسته د طالبانو لخوا تپل شوې جګړه بیا توده شوې، خو هڅه دا ده چې د سولې لپاره کوټلي ګامونه واخیستل شي او د دې لپاره هم په کور دننه په ملي کچه هڅې زیاتې شوې دي. د لیکوال په وینا د دغو هڅو په ترڅ کې ښایي په راتلونکي موده کې د سولې په تړاو په ترکیه کې برخلیک ټاکونکې غونډه جوړه شي او طالبان هم تر نړیوال فشار لاندې دي چې په دې غونډه کې برخه واخلي. وړاندې راغلي که څه هم طالبان د دغه ګډون لپاره شرطونه وړاندې کوي، خو هغوی اړ دي چې په هغې غونډه کې ګډون وکړي. لیکوال ټینګار کړی چې د طالبانو لخوا غوره فرصت دی څو سیاست غوره کړي او همدارنګه په ملي کچه د هغوی د راضي کولو او له جګړې راګرځولو لپاره هڅې هم پراخې شوې دي. ورځپاڼې ته مخودلې چې دا ټول هغه فشارونه به هرومرو طالبان سولې ته اړ باسي او کنه په وینا یې له دې پرته هغوی او ملاتړ هیواد په جګړه کې بریا نشي ترلاسه کولای. او اطلاعات روز ورځپاڼې نورستان کې د روغتیا پالانو کار بندیز په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي د روغتیا پالانو له تېرو اوو میاشتو راهیسې معاشات نه دي اخیستي چې له امله یې اړ شوي د روغتیایي مرکزونو دروازې وتړي او کار بندیز اعلان کړي. وړاندې همدارنګه اندېښنه ښودل شوې چې د نورستان اوسېدونکي د ژوند له نورو اسانتیاو هم بې برخې دي او اوس روغتیایي برخه کې هم له جدي ننګونو سره مخ دي. د لیکوال د معلوماتو له مخې نورستان کې ټول ټال 200 روغتیایي مرکزونه او یو روغتون موجود دی چې په یوه کې هم درمل نشته او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه خبرونې کوي. د دې ترڅنګ چې د انټرنیټ له لارې مو په ازادي راډیو ډاټ کام کې پروګرامونه اوریدلی شي، د ازادي راډیو اپلیکیشنونه هم ډاونلوډولی شي، هم د آی او ایس او هم د انډراید له لارې څو د ازادي راډیو پروګرامونه واوري. اوس د ځینو عامو خلکو غږونه تاسو ته خبرو چې موږ ته را لېږلي.
تاسو لا پیغامونو
مولای زاده د لغمان ولایت زمونږ 206 اتیا کورو معلمینو د قرغیو د ولسوالۍ چې څو واره عریضین کړی دي د جمهوری ریاست ته او پارلمان شکایتو دفتر ته حتی وزارت معارف ته چې زمونږ عمرې غصب شوي د ګندیری د قرغیو ولسوالۍ د ګندیری په دشته کې. تر اوسه پورې متاسفانه چې نه جمهور رئیس پکې اقدام وکړ، هیڅ چا پوښتنه ونه کړ، نو مونږ حیران پاتې یو چې اوس چا ته شکایت وکړو. خدای دې وکړي چې تاسو د زمونږ آواز د مسؤلینو غوږ ته ورسوي او دوی مسؤلین د خدای نه وېرېږي. یا د مونږ د سرک نه سره نږدې چې شپږ اووه سوه جریمې دولتي ځکه دغلته د نوي نمرې مونږ ته راځي، او یا د هغه غصب خلاص کړي، او یا دا چې زمونږ څلوېښت زره روپۍ چې زمونږ په سنکارۍ لګېدلې دي هغه د مونږ ته بېرته راکړي. خدای دې وکړي چې زمونږ د فریاد ته تاسو غوږ ونیسئ. السلام علیکم.
زموږ پیغام دغه دی چې په افغانستان کې خصوصا په کندهار کې دغه د مایګینو پر سر باندې د پر شل شل نفرو باندې د یو یو نفر درولې دي، هغه د نماینده په حیث یو بیا پیسو کار نه کوي، چې پیسې ور نه کړي، هغه مظلوم هغه بېچاره هغه بې وسه هغه سړی د پښو لاندې دي، پیسې نه ورکوي. دا پیسې د حکومت پخپله ورکوي. هغه دا شتان وګوره، موټران یې رانیولي دي، جایدادونه یې رانیول، د مظلومانو حقونه یې ګپته وخوړی وه اجلي. السلام و احترام. السلام
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
تاسو کولای شئ لکه څنګه مو چې دا غوونه واوریدل د خپل سیمې په اړه باندې کڅ نظر لري یا خبري تاسو د رادیو ټلیفونونو ته زنګ راوي تاسو غوښتي او بیا به موږ ورسته د تاسو لږه اکثره یو ځای خبرو کړو. وخت په افغانستان کې کراکره د غرمې دولس نیمې کېږي، وړاندې دویمه نیمایي کې به 19:15 دقیقې په دې وڅرخیږي چې د اختر نو وروسته ولې جګړو زور واخیست او د افغانستان راتلونکی به څه کېږي په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه په وتلو دي. په دغه بحث کې ل ډاکټر